یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مو دا یو ساته خبری خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. وابوري چې د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون وروستۍ پریکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو په میلیونونو ډالره بودیجه یې ګرځولې جدي نه ګڼي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د روانې خبرونې دوهم نیمه نور بس ته ونیسي خبرونې ته ځانګړې شوې چې مرسلین ارسلا به وړاندې کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. وسلوالو کسانو په بغلان کې د ملي امنیت د ریاست اوپراتیفي مرستیال وژلی دی. د ایران ولسمشر له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هېواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د سولې عالی شورا نن په اعلامیه کې ویلي چې محمد عمر داوودزی نن د یو هیات په مشرۍ جرمني ته روان سو چې وروسته به هندستان ته هم ځي. په اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی داوودزی به په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې پر مسأله له چارواکو سره بحثونه وکړي. د هدفي وژنو په لړ کې نامعلومو وسلوالو نن د بغلان د ملي امنیت د ریاست اوپراتیفي مرستیال ووژله. د بغلان د ولایتي شورا رئیس دفتر محسنین ازادي راډیو ته ویل چې عبدالغفور محمود نن سهار د مرکزی بغلان په مربوطاتو کې وژل سوی.
د کندوز له خوا را روان وو چې د چهارشنبه تپې په پل کندهاریا کې د دښمن له کمین سره مخامخ شوي. دی له خپل یو سرتیر سره ټپي شوی. کله چې روغتون ته رسوي اوپراتیفي مرستیال غفور خان شهید کیږي.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. تب د سل کې د چې پرون په کابل کې د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار امینه منګل د وسلوالو په ډزو ووژل سو. د کابل پولیس وایي د ولسي جرګې د بي سلاکار او د ټلویزیونی خبرونو د قربانی مینی منګل د قضیه په اړه پلټنې دوام لري. د کابل د امنیت قومندانۍ وایان فردوس پرامز تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی له هماغه کس څخه تحقیقات کوي. مینه منګل پرون سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرولو خو وښتل سو. د پیښې شاهدان وایي دوه تنه پر موټر سایکل سپارول لومړی هوایي ډزې وکړي او بیا یې مینه منګل وښتله. پولیس وایي چې ممکن د هغې پخوانی میړه په دې پیښه کې لاس ولري. میرمن منګل په څو ټلویزیونی خبرونو کې د قربانۍ په توګه کار کړی او د دې ترڅنګ د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکار په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د جوجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ لپاره یې د طالبانو تش په نوم ولسوال نیولی دی. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ریاست د خاصې قطعي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې مولوي عبیدالله د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې ونیوه. په خبر پاڼه کې دغه رز ویلي شوي چې مولوي عبیدالله د تروریستي حملو لپاره شبرغان ښار ته ورغلی و چې د ملي امنیت ځواکونو وپیژند او ویې نیوه. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هېواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په دسل کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روحانی پرون وویل د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بېساری جنگ دی. د بیلابیلو ډلو فعالانو ته په وینا کې دغه راز وویل چې نن نسو ویل چې آیا دغه جنگ د ایران او عراق جنگ تر کلونو ښه دی که بد. خو ښاغلی روحانی زیاته کړه د جنگ په کلونو کې موږ په بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا په وارداتو او صادراتو کې ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پر رانیولو مو بندیز وو. د پاین حل کې ویل چې له دې ټولو سره سره نهیلی نه دی، راتلونکي ته ډېره هیله لري او باورمن دی چې که د دوی ترمنځ یووالی وي نو دا سخت شرایط به تیر شي. د ایران اقتصادي بحران په تیر یو کال کې زیات سوی دی. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو منتقد خبریال سخت وهل سوی او اوس په روغتون کې دی. د راپورونو له مخې د یعنی چاغ ورځپاڼې خبریال ایواز سلیم دیمیراغ په یوه ټلویزیوني خپرونه کې له ګډون وروسته د خپل کور مخې ته د 15 تنو لخوا د بیسبال په ډنډو وټکول سو. حمله کوونکي د دې خبریال د وهلو وروسته وتښتېدل. تر اوسه څرګنده نه ده چې دیمیراغ ولې وهل سوی، خو په وروستیو کې د اردوغان او د هغه د مخالفانو ترمنځ د استنبول د مارچ د 1 نیټې د ښاروالۍ انتخاباتو پر سر ترنګلتیا زیاته سوې ده. د ترکیې ولسمشر د خپل هیواد په دې تر ټولو ستر ښار کې د ښاروالۍ د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کړې ده، خو مخالفان یې چې د استنبول د ښاروالۍ انتخابات یې ګټلي له بیا ځلي انتخاباتو سره مخالفت کوي. او په لیتوانیا کې نن یکشنبه خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو ته رای ورکوي. نه تنه د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره کاندیدان دي. د انتخاباتو ګټونکی باید د اوسنۍ ولسمشرې دالیا ګرای باوسکایتی په ځای ونیسي چې د ولسمشرۍ دوې دورې بشپړې کړې دي. په دې هیواد کې هم د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو په څیر که هیڅ کاندید په سلو کې 50.1 رای ونه ګټي، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د بل پړاو انتخابات ترسره کیږي. د بل پړاو انتخاباتو لپاره د روانې می میاشتې 16 نیټه په پام کې نیول سوې ده. لیتوانیا د اروپا په شمال ختیځ کې یو کوچنی هیواد دی چې 3.5 میلیونه وګړي لري او د ناټو دغه راز اروپایي اتحادیې غړی ده.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، خبرونه مو له سالم محمد صالح نه واورېدل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی.
با تطبیق این شمه جدید وزارت امور داخله و پولیس ملی افغانستان که
په یو بل راپور کې باور چې د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون وروستۍ پریکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو په میلیونونو ډالره بودیجې ګرځولي جدي نه ګڼي.
هغې داسې اعلان کړی چې موږ د هغه قراردادونو نه چې هغه کې موږ سپما کړې ده، نو د هغه سپما پیسې موږ دې طرف ته اړو.
همداراز به واوري چې د افغانستان د سولې په اړه به یو بشپړ گزارش درته نشر کو. د خوست کې قصابانو تیره ورځ رسنیو ته ویلي دي چې پولیسو یوازې له یوې قصابې داسونه غوښه لاسته راوړي او نور قصابان په دې ناوړه عمل کې لاس نه لري. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې په دې هیواد کې له روانو اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د خبرې نن په یو ولسی غونډه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په مرکز کابل کې هدفي وژنې ډېرې شوې دي. تېره ورځ افغان خبریال، پخوانی افغان خبریال او د ولسي جرګې د یو کمیسون غړي مینه منګل د کابل ښار کې نامعلوم وسلوالو په ډزو سره وژلې ده. په دې اړه رحمت افغان جزئیات راټول کړي، دغه غونډه تعقیب کړي ده او نور حال راکوي. مهرباني افغان صاحب.
مننه اکرام صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په داسې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار او په ټول افغانستان په ځانګړي توګه په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. د مسعود اندرابي په وینا چې ډېری جرمونه او پیاوړي بانډونو د بانډو کسان یې د تېښتې په حال کې دي یا یې هم نیولې دي. ښاغلی اندرابي هم دا شان وویل چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو تر اوسه د ټابلیټ کا په ګډون د مخدره موادو د تولید لسکونه کارخانې له منځه وړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې د جنایي جرمونو سره د مبارزې د شوې په بدلون سره د تیر کال په پرتله په کابل ښار کې د جرمونو کچه راښکته شوې ده.
با تطبیق این شمې جدید وزارت امور داخله و پولیس ملی افغانستان که مرحله اول از این در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود، ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه های مختلف تنظیم بردن و پنجه قانون بسپاریم و چند فردی که در راستای تطبیق قانون با پلیس مسلحانه برخورد کردن و جزای اعمالشان در پرتو قانون های پلیس برسانیم.
که څه هم ښاغلی اندرابي په دې اړه بشپړ معلومات ورنکړل، ارقام یې وړاندې نه کړل چې څنګه مبارزه سوې ده، څومره کسان پرې نیول سوي دي، خو د ده په وینا چې د زیاتو جرمونو مخه نیول سوې ده. اکرام صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د جرایمو کچه تر یوه اندازې پورې زیاته سوې ده، په لارو کې بانډونه چې دي او کوم غله چې دي له خلکو نه موبایل اخلي، غلاوي کی، موټر تښتوي، او په وروستۍ پیښه کې چې د کارتنا په سیمه کې تېره ورځ رامنځته سوله، پخوانی افغان خبریال امینه منګل چې د ولسي جرګې د فرهنګي چارو د کمیسیون سلاکاره وه، په یو برید کې ووژل سوه. وروسته د کابل پولیسو او د دې کورنۍ غړیو په وینا دغه شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې.
ډېره زیاته مننه افغان صاحب. درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. وام اورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې پولیسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د امنیتي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد راسره همدا اوس د ټلیفون په لیکه دی. مجاهد صاحب، ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، خپرونې ته راغلی. لکه څنګه چې تاسو هم واوریدل، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې نن په غونډه کې ویلي دي چې د جنایي جرمونو سره د مبارزې په وړاندې باندې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. فکر کوي چې تګلارې رښتیا هم بدلون موندلی دی؟ که څه هم دوی ویلي دي چې په پیښو کې د تیر کال په پرتله باندې کمبود رامنځته شوی دی، داسې یو څه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او نیکی هیله تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په کابل ښار کې کومې پیښې چې په دغه اخرو کې زیاتې شوې دي، په خصوصا د جنایي جرمونو سره، د جنایي جرمونو پیښې زیاتې شوې دي. واقعا خلک شکایت لري، بل اتو بجو نه څوک د خپل کورونه وتی نه سي، تلیفونونه یې خوندي نه دي، حتی خیرخانه په دې حالت ته رسېدلې ده چې هره شپه د خلکو موټر غلا کېږي، مصالحانه خلکو په کورو خلک ور نوزي، مالونه لوټي، قتلونه کېږي، اختطافونه کېږي. دا یو حالت دا جرایم زیات شوي. دا ټول عاملونه لري، اگر چې وخت بنی عاملونه ټول تاسو ته برملا کړم. اما تو خصوصا د جرایم سره د مبارزې پولیس د دې دنده دا ده چې باید امن تامین دي، امن او نظمي وکړي، د جرم کش او د مجرم سره د قانوني چلند وکړي.
مجاهد صاحب، د چارو سرپرست وزیر نن ویلي دي چې دغه کومه شیوه چې دوی بدله کړې ده، د تیر کال په پرتله په کابل کې جرمونو کچه راښکته شوې ده. فکر کیږي هم دغسې ظاهرا څه کاری؟
زه فکر نه کوم دوی خو به دا خبره کړي، ولې هسې چې دوی فکر کوي او دوی وایي هسې نه ده. تاسو وینئ چې هره ورځ د جنایي پیښې زیات شوې دي، نه کمې شوې دي. لاملونه یې معلوم دي، تعداد هم معلوم دی. دا په دا مانا نه ده چې پولیس هم وده دی. واقعا پولیس هم کار کړی دی، یعنې ډېر کسان یې نیولي دي، ډېر مجرمین یې نیولي دي. ولې اساسي مجرمین چې دغو شاته سیاسی کړی دی، دلته مافیایی کړی په شاته دي، دوی مشران په شاته دي، هغه ناست دي په بل ځای کې په خاطر د سبوتاژ د حکومت، په خاطر د دې چې ناامنی وښي په غټو ښارونو کې، ډلې ټپلې لري، د هغو په واسطه خلک اختفي، هم پیسې اخلي، هم
همدغه ځای کې پاتې کېږو. مجاهد صاحب، ستاسو په نظر باندې تر ډېره په دغه اختطافونو او دغه جنایي جرمونو کې مخالفین لاس لري که نه؟ لکه څنګه چې تاسو ویل، په داخل کې یو شمېر سیاسي کړۍ او ځینې نور خلک.
بدون شک مخالفین خو به خپل کار کوي. مخالفین د اختطاف د دوی کارونه نه لري، غوري تروریستي پیښې ترسره کوي. اما دلته یو تعداد کړی دي، سیاسي کړی دي، مافیایي کړی دي، چې غوري غواړي چې حکومت بې ثباته وکړي، په غټو ښارو کې بې امني ناامني وکړي. داسې ګروپونه لري چې د هغو په واسطه باندې اختطافونه کوي، هم د خلکو نه پیسې شکوي او هم حالات داسې ترنګلی کوي چې حکومت بې ثباته وکړي په حکومت باندې فشارونه وارد
د مخنیوي لپاره د مخنیوي لپاره مجاهد صاحب د کابل پولیس ته سکول پکار
د مخنیوي لپاره تاسو پیږئ چې په تمامو هیوادو کې د جرم سره د مبارزې پولیس د یو پولیس لپاره د درې سوه انسانانو لپاره نهایتا یو پولیس دی. اما متاسفانه په کابل کې د تشکیلاتي راه د پولیس کمبود لري، ډېر کم دي، نفوس زیات دی، دلته کورونه خودسره دي، په نقشه کورونه نه دي، منظم ادرسونه نشته، قوي صحابي پاسپورت نه دی، د اپراتسی پیسې نشته، د استخدام د همکارانو او همکاري د خلکو د پولیس سره کمه ده، کدا جرمونه هم زیات دي، مشکلات هم زیات دي. دا یوازینی یو شرط کار ممکنه دی چې پولیس خصوصا د کشفي او استخباراتي پولیس د کمیت او د کیفیت له لحاظه لوړ شي، د دوی په تشکیلاتو کې تغییرات راشي، مسلکي کسان وګمارل شي په دندو، او بل د اپراتسی مسایل یا د اپراتسی پیسې امکانات ورته جوړ شي. او
ډیره زیاته مننه کورودان درنو دوستانو د امنیتی چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد اوس هم اقتصادي خبرونه ورو چې اجمل تورمان برابر کړي.
په بامیان ولایت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کرنیزو پورونو ورکړه پیل شوې ده. دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د دغه پروګرام له لارې د 1.25 میلیون افغانیو په ارزښت کرنیز مواد او وسایل د نوموړي ولایت په کروندګرو وویشل شي.
کشت مورد علاقه خود انتخاب میکنه، کشت مورد نظرشون ما هم امکانات برشان فراهم میکنیم. مثلا در بامیان کچالو بیشتر است، ما هم تخم کچالو را برای دیاخین بامیان تخم های اصلاح شده را در نظر میگیریم و هم کدای کیمیایی را تا اینا کشت بکنه و بعد از او حاصل برداری بتانه و تدریس فرضه خود پرداخت.
موری ویل چې دغه پروګرام نه هدف د کاروانګرو د کار پیاوړتیا، د کچالو د کار لپاره د ځمکو چمتووالی، د حاصلاتو ډیروالی او د دوی د اقتصادي وضعیت ښه کول خودل شوی دی. دا پروګرام د بامیان ولایت په وراس، پنجاب، شیبر، یکاولنګ او دغه ولایت په مرکز کې پلی کیږي. په بلخ کې سوداګری خزی د برېښنا د صرفي له لوړېدو شکایت لري. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هدایت مقام عالی ریاست جمهوری مناطق فابریکات تولیدی برق که از عریض 16 رپا 16 و 70 به 6 و 70 آمده و اینا 16 رپا و 17 رپا تحویل میتونن. امی خانم ها مجرد به اساس نیتر مصرف کن به مارکت را بیبرخی.
نموری ویل چه حکومت باید ده موضوع تا پا مکری کنه نو ده ده ولایت ده سوداگر و خزو پر کارو بار به خیغیت و نلدی. ده معلومات لمخی نگده 200 خزه پا بلخ ولایت که پا سوداگره او صنعتی کارونو بوختی. اونن هم ده کابل پا بازارونو د بهرانیو آثار په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغانۍ، یو وی پولا، یو ایرو و اتیا افغانۍ و اتیا پولا، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ و، یو سعودي ریال شل افغانۍ و اویا پولا، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ او 10 پولا، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غلازه دی رادیو نو ری درنو دوستانو دا خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولای شئ. پته مو دا zadiradio.com اوس هم. و نړیواله مسله د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل دی چې په دې هیواد کې لروانو اقتصادي ستونزو سره د مقابله لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره سره همدا اوس احمد تکل له پراګا په مستقیمه لیکه کې دی، د سټډیو کې دی. تکل صاحب، ستړي مشئ، د ښاغلي روحانی د څرګندونو جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې د دښمنانو لخوا دا فشارونه د ایران د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساري دي. البته د ښاغلي روحانی دا اشاره کله چې دی وایي چې د دښمنانو نو اشاره یې امریکا ته وي، او دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالاتو پر ایران بندیزونو ته زور ورکړی. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور لمخه ښاغلی روحانی د بیلابیلو سیاسي ډلو فعالانو ته په وینا کې همدارز وویل نشي ویلی چې اوسنی شرایط د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې تر کلونو ښه دي که بد، خو ده زیاته کړه چې هغه مهال ایران په بانکونو د تیلو د خرڅلاو او د وارداتو او صادراتو په برخو کې کومه ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پرانیولو کې له بندي سره مخامخ و. خو روحانی په عین حال کې وویل چې له دې ټولو ستونزو سره سره دی نهیلی نه دی، راتلونکي ته هیلمن دی او باور لري چې که د هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي نو دا سخت شرایط به تیر شي. په ایران کې اقتصادي بحران اکرام صاحب په تیر یو کال کې تر ډیره وروسته له هغه پراخ شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل او هغه بندیزونه یې بیا ولګول چې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته فسخه شوي وو.
تکل صاحب، تاسې د امریکا بندې اشاره وکړه، د امریکا بندیزونو عمدتاً د ایران د اقتصاد کوم سکتورونه په نښه کړي او کومو ته زیات زیان اړولی دی تر دې دمه؟
د ایران د تیلو او وسپنې پر صادراتو د بندیزونه لګول شوي او د دې بندیزونو هدف همدا دی چې پر دې هیواد فشار زیات شي څو داسې اقداماتو ته اړ شي چې واشنګټن یې یعنی د داسې اقداماتو بندولو ته تهران مجبوره شي چې واشنګټن یې ورانکار فعالیتونه بولي. متحد ایالات وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو تهران دا تورونه تل رد کړي دي. د همدې بندیزونو په نتیجه کې په ایران کې د پیسو پارسوب یا بیارزښته کېدل یا هغه اصطلاح مالي اصطلاح انفلیشن یا انفلاسیون دی، دا انفلاسیون خورا زیات شوی، د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوي او حتی څو ځلې د خصوصي او دولتي ادارو کارکوونکي د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل څو د کار د شرایطو او تنخواګانو په ترلاسه کولو کې د اوږده ځنډ او حتی ناکله داسې پېښ شوي چې د تنخواګانې ترلاسه کړي هم نه دي، د دې پر وړاندې اعتراض وکړي. روحاني له یوې خوا د افراطي مشرانو له انتقادونو سره مخامخ دی او اکرام صاحب له بلې خوا خپلو منځلارو متحدانو هم لاس ترې اخیستی، نو دی په یو ډېر سخت حالت کې دی.
د امریکا او د ایران ترمنځ تقابل لغه ورسته حال څه دی، یعنی کوم حالت ته رسیدلی دی؟
امریکا په خلیج او منځنی ختیځ کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده، څو د هغه څه په وړاندې چې واشنګټن په دې سیمو کې د ایران زیاتېدونکی ګواښ بولي مقابله وکړي. پنټاګون د جمعې په ورځ وویل چې د یو اس اس ارلنګټن په نوم یوه بله جنګي بیړۍ سیمې ته استولې څو د ابراهام لینکن په نوم له یوې بلې بیړۍ سره چې مخکې هلته استولې وه یو ځای شي، او همداراز څو دانې بی 250 بم غورځوونکې الوتکې هم سیمې ته استولې دي. دا بی 250 هماغه الوتکې دي چې په افغانستان کې هم استعمال شوي او افغانان ډېر ورسره بلد دي. متحدو ایالاتو د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ویلي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران ته خبرداری ورکړی چې که د امریکا او د امریکا پر متحدانو برید وکړي نو له ځپونکي ځواک سره به مخامخ شي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، وام اوریدل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې په دې هیواد کې له روانو اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. بېرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون وروستۍ پرېکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو په میلیونونو ډالره بودیجه ګرځولې ده جدي نه ګڼي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر ویلي چې دغه پیسې به د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال پر جوړولو ولګول شي. سرچینو ویلي چې پینټاګون په پام کې لري د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ 650 میلیونه ډالر دیوال جوړولو ته وګرځوي. سالی محمد سالی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت وروستۍ پریکړه ډیره جدي نه ګڼي. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې څه باندې 600 میلیونه ډالر راګرځوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د دغه 130 کیلومتره دیوال د جوړولو لپاره د 1 میلیارد ډالر بودیجې انتقال کړی دی. دغه پیسې په بیلابیلو قراردادونو کې سپمول سوي دي. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ د نوم نښولو په شرط ویلي چې په دې 1 میلیارد ډالرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ له حساب څخه هم څه باندې 600 میلیونه ډالر راګرځول سوي دي. پاکستان د دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر عارف پرون ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې دوی کوم رسمي بیان نه دی لیدلی.
دا چون د دولتونو قرارداد په دې سره دفاع وزارت کوم دریز نه لري، خو دا صرف تاسو د موضوع روښانه کول غواړم. هغه داسې اعلان کړی چې موږ د هغه قراردادونه چې هغه کې موږ سپما کړی ده، نو د هغه سپما پیسې موږ دې طرف ته اړو، چې هغه هم هغه څوک چارواکی چې د نوم په نه ښودلو سره دا خبره کړې. داسې کوم رسمي سند نشته او داسې کوم رسمي بیان نشته، نو په دې سره موږ کوم خاص نظر هم نه لرو.
د امریکا متحده ایالاتونو په روان میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره 4.9 میلیارد ډالر اختصاص کړل. ځینې انتقاد کوونکي وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د پیسو کمول پر افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو چې د افراطي وسلولو پر ضد په مبارزه بوختي اغیز کوي. خو یو امریکایي چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد له څرنګوالي سره هیڅ ارتباط نه لري. له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه د متحده ایالاتونو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ شوې ده، او کانګرس حاضر شوی نه دی چې د دغه دیوال د جوړولو لپاره پیشنهاد شوی بودیجه تصویب کړي.
زموږ غږ ازادي رادیو نو اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته ناجی صفایي کتنه کړې په ګډه اورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپل نننۍ غنو کې د افغانستان د سولې پروسې، د کابل د ولسی جرګې د ټاکنو او د خبريالي مینی منګل د وشل کېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي په افغانستان کې د سولې هلې ځلې او د دښمن بریدونه وړاندې په سر مقاله کې راغلي د افغان ملت له مکرر غوښتنې او د حکومت او امریکا له هلو ځلو سره سره نه طالب ډله سوله کوي او نه هم دوربند وړاندیز مني. د سرمقالې د لیکوال په باور د حکومت له وروستیو هلو ځلو سره سره لا هم د سولې پروسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، او په بینایي حکومت باید د سولې لپاره پر نورو لارو چارو عمل وکړي. د ورسپانې د لیکوال په ان پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي، روسیا هم په دې کې ورسره یو لاس ده، او ایران بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې له شتون سره مخالفت کوي او په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. د ورسپانې لیکوال وړاندیز کوي حکومت ته اړتیا ده سوله پاکستان سره پر چلند او اړیکو له سره غور وکړي. ښه او غوره دا ده چې له پاکستان سره ټولې اړیکې پریشي او پر مخ یې منځنۍ اسیا ته سوداګریزه لاره وتړل شي. ویسا خپل واکې ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خبرو ته په اشاره ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي نو حکومت به رانسکور شي چې د دغه حالت پړه یوازې پر اوسني حکومت او په ټوله کې پر افغانانو نه ده، بلکې امریکا هم مسؤوله ده. د ورسپانې د لیکوال په باور له دغه ژور ناورین نه د وتلو یوازینۍ لاره همدغه ده چې زموږ سیاسي او ملي مشران یو بل ته لاس ورکړي، او کنه هر یو به د پردیو په لومو کې ښکیل او ولس به د پردی جګړې په اور کې لوله په پروت وي. اصلاح دولتي ورسپانې په لومړي مخ کې د خبريالي او د ولسی جرګې د فرهنګي سلاکاري مینی منګل د وشل کېدو په تړاو لیکنه کړې. ورسپانې لیکلي د خلکو دښمنانو یو ځلې بیا د بشري او اسلامي ضد جنایت په ترسره کولو سره یو ځوان انجلۍ وژله، او د هغې په کورنۍ کې د روژه ماتي د سرخان پر ځای د غم ټغر وغوړوه. ورسپانې وړاندې لیکلي د هیواد امنیتي او دفاعي بنسټونه باید د دې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. مسیر خپلواکي ورسپانې هم همدې پیښې ته په تړاو لیکلي چې تر دې مهاله د مینی منګل د ترور انګیزه معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې هغه د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوه. ورسپانې وړاندې لیکلي مینی منګل تر دې مخکې هم د ناسرګندو کسانو لخوا ګوښل شوی و. ماندګار ورسپانې هم په کابل کې د افغان خبريالي او د ولسی جرګې د سلاکاري مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاده کړې، او د کابل د پولیسو په حواله ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او سرخط خپلواکي ورسپانې بیا د ولسی جرګې کړکېچن برخلیک په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې وړاندې لیکلي ټاکنیز کمیسیونونه باید ژر تر ژره د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پایلې اعلان کړي، او د ټاکنو او د هغه د پایلو ارزولو د اوږده ستړي کوونکي او له فساد ډکه پروسه پای ته ورسوي.
اوس هم د آیا په هدیه یو بل برخه اسمت ساروان وړاندې کوي.
د هوا ککړتیا د اوسنۍ نړۍ یو لوی اندېښنه ده، سره له دې چې ډېره هڅه کیږي چې انسانان د هوا د ککړتیا کمولو ته وهڅول شي، خو د چاپیریال ساتنې ملاتړې وایي چې نړۍ مخ په تودېدو ده او د چاپیریال ساتنې لپاره روانې هڅې ډېرې بریالۍ نه دي. په آیسلند کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو اختراع شوې ده. دوی په دې نوې طریقه کې کاربن ډای اکساید د یوې طبیعي پروسې له لارې پر ډبرې بدلوي. په دې پروسې کې کارول شوې ټکنالوژي په حقیقت کې د هغې طبیعي پروسې تقلید دی چې زرګونه کاله دوام کوي. متخصصان وایي په دې طرحه کې لومړی په اوبو کې د کاربن ډای اکساید د حل کولو له لارې دا ګاز جذب او کنټرول کوي. په حقیقت کې په دې طریقه له کاربن ډای اکساید څخه ګاز جوړیږي. په بل پړاو کې کاربن ډای اکساید لرونکي اوبه د تزریق ځای ته لیږدول کیږي او بیا په ډبره بدلیږي.